دا خیر د ژوند تر څو چې لدې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تعامل سو، دا د دې انتخاب نه و، او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دی او په موږ تعامل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولای مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو، ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده. نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ نامه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي په جبر تیر کې په تعامل تیر کې، خدا ده چې یوه د واده ورس خراب کې. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا ده چې هغه ما یوه ورس د واده ورس خراب کو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډ ژوند مکو یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده، او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي، له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې هکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایی نه لري، نو د دې فسخ کول چې دي ما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته. دی ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي، او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې دخیل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل پښتانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی یغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې دې شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلئ او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی په عامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږې ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي، چې مثال د خځې ته کارونه لري چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړی مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دی چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغه هوکړي نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاری سره د دوو شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوو کسانو ژوند چې تبا نه شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د الک ژوند دي چې تبا نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې د سره راټولې کړو چې دا د کوژدي دوران چې دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغلته کولی سي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې بیلیدل مناسب کار دی همداسي کنه؟
بلې، دا موخه خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د اعمال څه شی دي، د څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زمونږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه اقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېره په دې پړاو کې دوی ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړای، نو تجربه خودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 1 4 6 8. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه پروگرام اوریدونکو سلامونه مو اومنی په دې هله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي ملمه پروگرام کې زبیح الله بهار زموږ ملمه دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. د غرض په خپل هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې د افغانستان د باندې ګڼ ځوانان ترې و چتر لاندې راټول کړي دي. د غرض دوی د خیر شګنې په زینو چارو کې هم ونډه لري چې په افغانستان کې د زینو ستونزو پر مهال دغه هیواد ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب شرغ لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپل کومه ټولنه لري؟
د افوکالا افغانستان په هیله جناب صالح صاحب محترم، موږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخه کې څو شو کولای د افغانستان ځوانان د نورو نړۍ سره په نوې برخه کې، په ټکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي. سره له دې چې افغانستان د شمیر حالاتو څخه د تیرېدو په درشل کې ده، خو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې وشي کولای د خپل افغان ځوانانو لپاره، په تېر افغان ولس لپاره، په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همداراز د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې ترڅنګ زموږ د افغان ځوانانو قدرونو چې په د هیواد داخل کې او په تیر زیات اوس مهال چې ډېره بهر دي، دي ترمنځ موږ یو سجا پیل کړی ده. هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي قدرونه څو شو کولای د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه فعالیتونه ترسره کړو. دا مرکز یو ناپیل خپلواک مرکز ده چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینۍ هیله د افغان ځوانانو، د افغان ولس پرمختګ ته، او افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغوی کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې، په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ تقدیرو په معنوي، په تقدیرنامو او همداراز په ایوارډونو باندې، او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې، همداراز په ویب سایټ کې خپرو. سو وشو کولای چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو، د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي، د هغې په مټ سره دغه کارونه ترسره کیږي، او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي، چې وشو کولای د خپل درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر سب تاسو خپل چارې له ترکیې څخه تنظیموي، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یو چتر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته، که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، هغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په استرالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي. هغه افغان ځوانان چې هلته دي، د هغې د انسجام لپاره کار کوي. دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده، وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو، او زمونږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي، د هغې د تجربو څخه هم استفاده کوو. او همداراز دلته تیل کلونو کې موږ دلته د پوهنتونونو یو نړیواله اتحادیه ده چې موږ د هغې د پوهنتونونه چې په افغانستان کې وو، دوه کاله وړاندې هم موږ دوی ته زمینه مساعده کړه ترڅو دلته خپلې تجربې شریکې کړي. د مختلفو پوهنتونونو رئیسان، مسؤولین دغه دلته ګډون کوو. یوازینی هدف دلته زموږ دا چې یو ښه انسجام وي. دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده، دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دغه ارتباطي پل ده په ټول نړۍ سره.
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنه کې دي، هغه ځوانان دي چې له افغانستان بهر اکثر یا لوړې زده کړې کوي، یا لوړې زده کړې کړي دي، یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بل اخر څه پلان لري د افغانستان لپاره چې ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بلې نو زمونږ یوازینی هدف او موخ هم دا ده چې څنګه وشو کولی چې دغه انسجام دغه پیاوړتیا لا وساتو، څو وشو کولی چې د پخوا په څېر چې زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هېواد د ګټې لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي. نو په دې هیله چې په هېواد کې یو باثباته پیاوړی نظام رامنځته شي، دغه ځوانانو د دغه کډرونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي، زمونږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف هم دا ده چې باید زموږ ځوانان باید چې بهر ته لاړل هېواد هم هېر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره یو د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تېرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډیر زیات علمی کادرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړل او نور هیوادونو ته وکوچېدل، خو لا هم د دوی مینه، د دوی جذبه د هیواد رغونې لپاره، د هیواد آبادۍ لپاره پیاوړې ده. یو وخت به په ګډه سره د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوو. اوس هم په مختلفو برخو کې دغه ځوانان خپلې هڅې کوي، همداراز په نورو برخو کې، په خیریه برخو کې دی فعال دي، خپل وضعیتونه ورکي سو زمنګ ولا زمنګ ځوانان سوکاله او آرام ژوند وکړي.
بهر د تاسو مخ یادونه وکړي چې تاسو آنلاین غونډې کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز، په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي، میشتي ځوانان د پانتونو سازان دي، اکاډمیک شخصیتونه هم دي، د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي. نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یو علمي برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې، او څنګه وشو کولای چې وتوانی دو په دې برخه کې بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره په آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې، منیجمنت برخه کې دا ګټه تر سره شي. او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوو. همدارس د دې ترڅنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده، هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده، ډېرې اقتصادي ستونزې دي. نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېواد یو هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول برخې زمونږ اکاډمیک، علمي، ټولنیزې او خیریه برخې دي، تر څو وشو کولای شي خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره چوپړ جوړ شي.
بهر صاحب، افغانستان د هغو هېوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر په کې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنه کې په افغانستان کې د نن له دغو ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نن په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واسه پوره هم نه دي؟
سره له دې چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو، لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله سالی صاحب، پخوا هم په تیرو دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو، خو اوس هغه برخه ډیره زیاته شوې ده. موږ خپله هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بېقید او شرط همکاري او مرستې کوي دې سره په جیرانینو کې وچسو څنګه وشو کولای. یوازینی ابداده چې یو څه علمي مراکز فعال کړو چې هلته تخنیکي برخه کې، همداراز د ژبو برخه کې د افغان ځوانانو لپاره او په تېره هغه خلک چې ډېر زیات بې بذاته دي، د دې لپاره همکاري کولای شو. په دې برخه کې باید زموږ ټول هغه افغان ځوانان او هغه ټولنې چې په بهر کې فعالیتونه کوي، سره له دې چې موږ د افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغې سره هم غړیتوب لرو، همکاري لرو، خو دا ټولې کومې ټولنې، شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هوارۍ لپاره کار کوي. زموږ ترې هیله دا ده چې هر د خپل هیواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي. څه وشي کولای زمونږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي لاسنیوی وشي. مونږ هم په همدې کیسو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره، زمونږ ملګري، زمونږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده. لکه څنګه چې مونږ هم تاسو ته ویلي چې زمونږ برخه علمي، ټولنیزه، اکاډمیک، په دې برخه کې مونږ کار کوو. خیریه برخه کې هر محل زمنګ ځوانان په دې برخه کې دي، خو مواد ډېر زیات اړتیا لري. په دې برخه کې باید ډېر ګامونه پورته شي. زمنګ د ټولو افغانانو دنده ده سو د هیواد لپاره، د هیواد د هوساینې لپاره، قضا لپاره.
بلې، بهر صاحب، تاسو په کوربا هیواد کې دغه راز په نورو هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري، له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بله، موږ دلته د مختلف سازمانونو دی په ترکیه کې، خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان د وای سی ورته وي، د ترڅنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کنفرانس هم پیلېږي دلته، او تقریبا د شپږ څلوېښتو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دوی ته موږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي، تازګنې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې له موږ سره، په تېره د ټول افغانانو سره، افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. دې سره موږ په تماس کې یو، په اړیکه کې یو، وخت وخت سره په مختلفو کارتونو کې څنګه کوو او کار کوو.
بلی بهر صاحب، له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندي تر پخوا فکر کوي چې کمه سوې که زیاته سوې ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوې ده، خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشری سازمانونه چې په بشری برخه کې کار کوي، بشری مرستې رسوي، او یو شمېر زیات شوي، یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمي راغلي دي، چې هغې هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وکړي. خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي، لویو اغېزمنتیا شته. نو هیله دا ده چې باید سازمانونه چې کوم چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي، مختلفو برخو کې افغان ځوانان د لپاره لابي وکړي چې د هیواد هیوادوالو لپاره کار وکړي. سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هیواد ډېر زیات اړتیا لري، هیوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې، هغه د مرستو وي، که هغه علمي برخه کې، ښوونیزه برخه کې، ورزشي برخه کې، په ټولو برخو کې سخته اړتیا ده او په مختلفو د نړۍ په ټولو برخو کې باید لابي وشي. سو زموږ د افغان ځوانانو لپاره، د افغان ولس لپاره چې په هیواد کې ستونزې دي، د همکارۍ لپاره فعال کار وشي او خونده وخت وشي.
بلی بهر صاحب، تاسو د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم ونډه اخلي. کله نا کله چې افغانستان کې ځینې طبیعي آفتونه راځي، زلزله کیږي، سیلاب راځي یا نور مشکلات پیښیږي، تاسو هم لاس په کار کیږي. په دې برخه کې تاسو هڅې پر کوم مسایلو متمرکز دي؟
د ځوانانو بنسټ چې د ځوانانو نړیوال مرکز چتر لاندې کار کوي، دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. همداراز روزه کې تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې وکولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته، د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات اړین اړتیا چاچې اړتیا درلودله، سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي. او موږ په ښوونیزه برخه کې، خیریه برخه کې، بشري مرستې کې، ټولنیزو برخو کې د هیوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري هم ترسره کړه. د دې تر څنګ بل دا چې هغه افغان ځوانان چې له هېواده بهر وي، پښتمارون ده، ترکیه کې همداراسې نور هېوادونه کې زمونږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي. دې سره هم زموږ د بااحساسو هېوادپالو پیاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي. نو موږ کوښښ کوو سالی صاحب چې هغه ځوانان افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي، موږ خپله ډونیشن جاري وساتو، باید یو منظم پلان جوړ کړو چې لا پیاوړی شي، ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هېواده بهر چې دي، دوی خپل ډونیشن وخت په وخت یو شمېر کسان چې موږ سره دي ورکوي، دا غواړي چې لا هغه ښکلی کړو، څو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړی بودیجه ایښي چې هېواد کې نورو ځایونو کې چې کله ستونزه پېښېږي هلته همکاري ترسره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي، او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي، او په کومو هیوادونو کې ستاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زمونږ ځوانان شته، په عربي نړۍ کې همداراز په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زمونږ ځوانان شته، په امریکا کې، استرالیا کې، او نورو منځنۍ اسیا کې زمونږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلف د نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمونږ د انسجام لپاره، د فعالیتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. سه تاسو ته مخکې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز، دا یو عمومي مرکز ده او د ټول افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده، او په ګډه سره د ټولو به احساسو هېوادپالو افغانانو سره په ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زموږ دیات مرکز استازی او با احساس غړي، او وخت په وخت سره دی غونډیم کوي، خپل گزارشونه هم شریکوي، په مختلفو برخو کې فرهنګي ناستې کوي، ملي ورځ لمانځي، جشنونه لمانځي، او په همداراز د روژې په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی خپل هغه هیوادونو ته نوي تللي همکاریانې کوي، چې هغه ځوانان چې خپل هیواد مال ته کوم هیوادونه کې یو او نوی ماجر شوی، هغه سره هم وخت وخت سره مرسته کوي او فعالیتونه تر سره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپل فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي، په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي، او واقعا زیات ځوانان جذب سي، یا دوی دغه کوربه هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
پوخوا سومو د پوخوا هم شمیر قراردادونه ترسره شي، او په هیواد کې د لون بدلون سره د قراردادونه ټکنی شول، چې هغه کې مختلفو برخو کې د افغان ځوانانو لپاره په وړیا توګه سکالرشیپونه وو او د زده کړو لپاره. په اوس مهال کې د سکالرشیپونو لړۍ ټکنی شوې ده، تر دې پورې چې هیواد کې لکه ثبات پیاوړی شي، او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه، تحصیلی برخه باید غیر سیاسی وي، هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه نخلول شي. سو په ټولو افغان ځوانانو ته د تعلیم، د لوړو زده کړې زمینه مساعد شي، سره له دې چې اوس هم پرې برخه کې د همکاریانې کوي. په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغه هم د سلو کسانو سکالرشیپونو خبره کړې و چې په دې برخه کې آمده یو چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشیپونه ورکو. د نجونو برخه هم پکې وه، او د ځوانانو پکې وه. نو په دې برخه کې به هلته کمې ډیپلوماتیکې برخې چې دي، او همداراز د نړۍ په نورو برخو کې زموږ سفارتونه، قونسلګرۍ هم په دې برخه کې باید فعال اوسېږي، او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي ځوانانو ته زمينه مساعد شي. نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړې کو او د ټولو سره تماسونه تر سره شي. خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماټیک څانګې، سفارتونه، قونسلګرۍ، تحصیلي اتشي باید هم خپل ګامونه چټک کړي، سو په داسې محل د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپل هڅې چټکې کړي او لازمینه برابر شي.
بلې، بهر سب دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري، ځینې شرایط لري. عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره؟
د اکثر محل اوس په مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمنګ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمنګ ډیپلوماټیک دزګه جام د پټه په ولاړه ده. یو ځینی لوی استونزه چې رامنځته شوې ده هغه د نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمنګ ډیپلوماټیک ماتیکه ساحه چې هغه ټکانه ده او هغه پالتونه تر سره کیږي. خاص شرایط خاص غوښتنې نشته، خو کچیرته زمونږ بلداد چې دغه خپلوا کشي تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمانی خو د افغان ځوانانو لپاره به زمینی مسایل شي. هیڅ کله هیڅ څوک به د تعلیم لپاره د زمینی مخه ونه نیسي او پریږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړي د زمینی مسایل شي. که په هر برخه کې که د شریعت برخه کې په خاص سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانان تاسو اوس پرې برخه کې همکاري نه کوي، خو دا باید هلته غوښتنه زمونږ ده که چېرې دا باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه یې تحصیلي اتشي پرې برخه کې همکاري وکړي. تیر ځل دلته کوم قراردادونه چې شوي وو، کوم قراردادونه چې ترسره شوي وو، د بدلون سره د قراردادونو ټکنی شول. مازی وزینه یې لته او چې د سره موږ تماس ونیو دلته یو د اسلامي نړیوال پانتون رئیس سره دوی ویل چې حالات لږ مستقر، حالات لږ خشي، موږ خپل ژوند ته وفادار یو. سو شو کولای چې کومې تحصیلي برخه کې قراردادونه ترسره شوي دي او کار وکړو او افغان ځوانان ته په دې برخه کې زمینی مساعد کړو. خو په ټوله کې هڅه باید دا وشي چې تحصیلي برخه خپلواک پرېښودل شي، سو په دې برخه کې نورو هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي څوک چې دي باید زمینه او برابر شي. چې لوی ستونزه بل ده چې افغانستان کې د پاسپورتونو د ډېرې افغان ځوانان ته چې کله زمینه مساعدي کې هغه ته پاسپورتونه په ډېر زیات سختۍ ورکول کیږي. چې کله یاد سکالرشپ وخت یې شوی نو افغان ځوانان ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي دي ته یو ځانګړی کمیسیون ایجاد شي، سو په دې برخه کې د پاسپورت په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ډېرې ځوانان ستونزه دا ده چې ډېرې ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي. هغه ستونزه دا ده چې دوی ته زمینه نه مساعدېږي د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي. نو دغه ستونزه هم دا ده په دې لړۍ کې باید هم تر سره دا ستونزه باید هواره شي او تاسو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او بیرته د هیواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي.
به هر څه یو ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي څه ترلاسه کړي دي، څه له لاسه ورکړي دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزینه پرمختګ چې دا شوی چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وي. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېر افغان ځوانان بیکاره دي، د هغې وړتیاونه هغه په ټولو برخه کې دي، هغه انجینر ده او د نورو برخه ټول علمي کدرونه په ټوله کې علمي کدرونو یو دغه دانه چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي اوس مهال تاسو ته مخ هم بیکاري زیات ده. خو اوس مهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نشتون ده، ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتوري تر کچې زده کړې کړي، اول ته ورته لازمه زمينه نه ده مساعده چې په خپلو برخو کې فعالیت وکړي، ورته زمينه مساعده شي. نو باید په دې برخه کې د زمينه سید شي چې یو کید وزنه یغدار شي د دې د کاری نشټون لامل زما افغان ځوانان د روحي ستون سره مخ کړی دي په اشاره افغان ځوانان د خپل حساسه کیس او په دې برخه کې او خپل هغه دغه نه بیلی همت نو دا شی بیلی لیدي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړې دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړې تجربه لري داسې هغه بل داره چې هغه ډېری ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول نو یو غټه ستونزه داره د ذهنونو فرار هغه مغزونه چې په ډېره سرمایه ګزاري شوي او هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سرمایه ګزاري او پانګونه شوي وه د هېواد څخه فرار دا هم ډېره لویه ستونزه ده چې ډکول یې تشی سخته یې زموږ یوازنی هدف همدا ده چې څو دا ځوان کلتورونو ترمنځ یو انسجام رامنځته کړو او د زمینې په مسایدېدلو سره بیرته د هېواد لپاره د خدمت جوړه شي.
ډیر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو د غرض د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونې وکړې.
ډیر زیاته مننه صالح صاحب تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونو ته سر شریک کړ. Thank you.
می نظرانا دی پو غم قدی ددار وکو زخمی جوڑی جینا وشکی می دری جینا زلط می را تیر سنو شبن کی می هیری جینا